السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم په دې خبرونه کې دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. افغان حکومت هڅه کوي چې قطر کې د خبرو لارې طالبان د جګړو پای ته رسولو ته وهڅوي. پاکستان هم د ورته هڅو ټټر وهي.
Delegation is in Doha.
Zmush klavai pa Doha chiray. Afghanistan po sol aw sabat ki zmush shkara gati di.
Germany wai haq afghanan da khpal khawri na basi che da kadwali ghuftani irat shwi.
Also die Situation in Afghanistan ist schwierig.
Afghanistan ki waziyat sakht hai. Stunze urat pa urat pa ziyati du di. Muz waziyat khawru.
La jagro da bezae shwo kasano hal muham akhistai aw Germany la Iran ghufti che atomi talun ta da wargardido pa barkha ki narmakht wkhai. که تر پایه مو ملتیا وکړی دوه اونیس پروګرامونه ژوند په شیبو کې او بشري حقونه هم درته لرو، خو خپرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په خبرونو پیلوو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د پاکستان صدر اعظم وایي طالبان د سولې لپاره د ولسمشر محمد اشرف غنی استعفا غواړي. طالبانو د کندهار زندان مات کړی او په پاریس کې د نړۍ د فوټبال د نامتو لوبغاړي لیونیل میسی تود هرکلی وشو. بشپړ خبرونه. د پاکستان صدر اعظم وایي تر هغو چې محمد اشرف غنی له جمهوری ریاست لرې نشي طالبان خبرو ته نه چمتو کیږي. عمران خان پرون په اسلام آباد کې وویل په اوسنی وخت کې د افغانستان سیاسي حال سخت ښکاري. عمران خان زیاته کړې چې درې څلور میاشتې مخکې چې د طالبانو د مشرانو پلاوی پاکستان ته ورغلی وو، دوی هڅه وکړه چې د سولې خبرو ته یې وهڅوي، خو د عمران خان په باور د طالبانو خبره همدا وه چې تر هغو د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې نه کوي چې اشرف غنی له واک نوی لری شوی. ولسمشر غنی مخکې ویلی و چې دای چمتو دی وار له مخه انتخابات تر سره شي او واک پریږدي، خو دای پرته له دې استعفا نه کوي. له نږدې یوولس میاشتو راهیسې په قطر کې د سولې خبرې روانې دي، خو تر اوسه یې نتیجه نه ده ورکړې. یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړې چې طالبانو د کندهار ښار زندان مات کړی او ټول جنایي زندانیان یې خوشې کړي دي. دغه سرچینه چې نه غواړي نومې خپور شي زیاتوي چې طالبانو د کندهار ښار محبس د سې شنبې په ورځ له څلورو خواوو محاصره کړ او د چهار شنبې په ماښام زندان ته ورننوتل. د سرچینې په باور حکومت په تیرو دریو اونیو کې له دغه زندانه مهم سیاسي بندیان کابل ته انتقال کړي وو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په ټویټر کې لیکلی دي چې په سلګونو زندانیان د کندهار ښار له محبسه آزاد کړي دي. مخکې د کندهار محبس د زندانیانو شمیر 2000 یاد شوی وو. د ترکیې ولسمشر په افغانستان کې د شخړو زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړه. رجب طیب اردوغان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال پرون دا هم وویل چې انقره به په افغانستان کې د عادلانه سولې لپاره خپلې ټولې هڅې وکړي. د افغانستان او ترکیې ولسمشرانو په داسې وخت کې دا خبرې کړې دي چې طالبانو د افغانستان یو شمېر ولایتونه نیولي دي او د یو شمېر ولایتونو د مرکزونو د نیولو لپاره یې سختې حملې روانې کړې دي. رویټرز آژانس د ترکیې د دو جګپوړو چارواکو په وینا چې نمونه نه دي اخیستي، د چهار شنبې په ورځ خبر ورکړ چې د طالبانو د پرمختګونو سربیره انقره د کابل د هوایي ډګر د چارو د سنبالولو لپاره په خبرو بوخته ده. طالبانو په خوا ترکیې ته خبرداری ورکړی و چې د کابل د هوایي ډګر د امنیت د ساتلو په خاطر دی په افغانستان کې خپل پوځیان نه پرېږدي. د افغانستان د ملي امنیت شورا یو جګپوړي غړي ویلي چې لا هم حکومت سولې ته لومړیتوب ورکوي. د ملي امنیت د شورا سلاکار جاوید فیصل فرانس پرس آژانس ته د خبرو پر مهال پر دې هم ټینګار کړی چې حکومت به د طالبانو د زور زیاتي په وړاندې د خلکو دفاع ته ادامه ورکړي.
Our top priority remains peace.
زموږ لومړی ټوب سوله او د سیاسي روغې جوړې لپاره خبرې دي، خو بله دنده هم لرو چې له خپل هیواد او خلکو د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو د مخ په سیاسي ژوندکې خشونت مخه ونیسو او د خلکو دفاع وکړو.
فیصل زیاته کړې چې القاعده شبکه هم د طالبانو په ملاتړ جګړه کې برخه اخلي، خو طالبانو پخوا ویلي چې له القاعده سره اړیکې نه پالي. په پاکستان کې د مذهبي لګکیو په لسګونو فعالانو په زوره د دین د بدلیدو د هڅو پر ضد لاریون وکړ. دوی اعتراض وکړ چې کله یې لوڼې واده وکړي په زوره مجبوره کیږي چې مسلمانان شي. اعتراض کوونکو پرون په اسلام آباد کې د پارلمان د ودانۍ مخ ته له حکومت وغوښتل چې پرې د نږدې د دوی لوڼې نور په جبر مسلمانان شي. د پاکستان شاوخوا 90% کې خلک مسلمانان دي، خو د دې ترڅنګ هلته هندوان او مسیحیان هم ژوند کوي. او په پاریس کې د نړۍ د فوټبال د نامتو لوبغاړي لیونل میسی تود هرکلی وشو. میسی له پاریس سنت جرمن لوبډالې سره یو ځای شوی دی او د په پلازمینې پاریس کې د دې نوې لوبډالې کمیس چې د ده لپاره یې د 1.5 شمېره غوره کړې ده رسنیو ته ورښکاره کړ. د پاریس سنت جرمن د کلب رئیس ناصر الخلیافي چې د قطر دی له میسی سره په دې مراسمو کې برخه واخیسته. د راپورونو له مخې میسی به د کال نږدې 1.5 میلیون ډالر معاش له خپل نوي ټیمه ترلاسه کوي. دای د اسپانیا د بارسلونا پیاوړی لوبغاړی و چې تیره اونۍ یې له بارسلونا سره وروسته تر دې خدای پاماني وکړه چې دې کلب د ده تړون تمدید نه کړ. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ زموږ ویبپاڼې ته ورشئ، پته د ازادي راډیو .com. راځو د خبرونې د سر راپور ته. د قطر په پلازمینه دوها کې افغان پلاوی نن د ترویکا پلس غونډې په دریمه او وروستۍ ورځ هڅه کوي چې طالبان د افغانستان پر ښارونو له بریدونو راوګرځوي. د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالعبدالله د دې درې ورځنۍ غونډې په دوهمه وویل چې دو اړخیز اعتماد باید ترلاسه شي، پر ښارونو او خلکو بریدونه بند شي، څو یو سیاسي جوړجاړي ته لاره هواره شي. دا چې په دې غونډه کې د نورو کومو بحثونو تمه کیږي او طالبانو یې په اړه څه وایي، تفصیل د احمد شیبر په راپور کې اورو.
د ترویکا پلس غونډې ته کابل په تمه دی او طالبان وایي چې دا غونډه نتیجه نه ورکوي. د قطر په پلازمینه دوحه کې نن د دې غونډې دریمه او وروستۍ ورځ ده. دا غونډه د امریکا د متحده ایالاتونو، چین، روسیا او پاکستان د استازو له لوري جوړه شوې ده چې د افغانستان د حکومت او طالبانو استازي هم پکې برخه لري. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویاند حامد تهذیب رسنیو ته په یوه سوالي پیغام کې وویل چې افغان لوري په دې غونډه کې خپلې غوښتنې وړاندې کړې دي.
تیم مذاکراتی دولت جمهوری اسلامی افغانستان برای ریاست جناب محترم
د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی د ملی مصالحې عالی شورا د مشر عبدالله په مشرۍ د افغانانو غوښتنې په دوو مواردو کې مطرح کړې دي. لومړی، پر ښارونو د طالبانو د بریدونو سمدستی درېدل. دویم، د سولې د جدي او منالرونکو خبرو پیل او د سیاسي حل لارې موندل.
په تیرې یوې میاشت کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر د دوهم ځل لپاره قطر ته تللی دی. عبدالله په پرونۍ غونډه کې څرګنده کړه چې طالبانو په وروستیو میاشتو کې د سولې په خبرو کې جدیت نه دی ښکاره کړی او د همدې له امله په دې خبرو کې پرمختګ نه دی شوی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم پرون د ترویکا پلس غونډې په دوهمه ورځ ازادي راډیو ته د خبرو پر مهال حکومت تورن کړ چې سوله نه کوي. د وویل چې دا حکومت خبرو تشمن نه دی او سولې ته لیوالتیا نه لري، چې د همدې لپاره باید نړیوال د کابل پر ادارې فشار راوړي. د افغانستان حکومت بیا پاکستان تورنوي چې د طالبانو ملاتړ کوي او هغوی ته یې په خپله خاوره کې پناه ځایونه ورکړي دي، خو پاکستان وایي چې د افغانستان په سوله کې د اسلام آباد خیر دی. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په اسلام آباد کې د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل د دې سربیره چې طالبانو په افغانستان کې پراخې سیمې لاندې کړې دي، هیواد یې د افغان سولې لپاره خپلو هڅو ته ادامه ورکوي.
Delegation is in Doha right now as I speak to you.
زموش پلاوی دغه اوس چې زه له تاسو سره غږیږم په دوحه کې دی. له ټولو خواو سره چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره هڅې کوي په ارتباط کې دی. د افغانستان په سولې او ثبات کې زموږ ښکاره ګټې دي. د دې لپاره مو تر خپلې وسې هڅې کړې دي او دې هڅو ته به دوام ورکوو.
د سولې خبرې په داسې وخت کې روانې دي چې واشنگتن ټایمز ورځپاڼه د امریکا د استخباراتو د اټکل له مخې څرګندوي چې ممکن په راتلونکو دریو میاشتو کې طالبان کابل هم ونیسي. خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس د چهارشنبې په ورځ په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل که طالبان د سولې د خبرو له لارې د واک ویش ته چمتو نه شي، له اقتصادي او سیاسي انزوا سره به مخامخ شي.
و موردل چې د قطر په پلازمینه دوها کې افغان پلاوی نن د ترویکا پلس غونډې په دریمه او وروستۍ ورځ هڅه کوي چې طالبان یو سیاسي جوړجاړي ته وهڅوي او له دوی نه وغواړي چې پر ښارونو خپل بریدونه پای ته ورسوي. دا موضوع څومره امکان لري؟ په مخکنۍ خبرونه کې مې له کاناډا میشتي افغان کارپو کاظم حزب الله نه وپوښتل چې د جګړې په څپانده وضعیت کې د سیاسي جوړجاړي امکانات څومره دي؟
دا سیده چې طالبان زما په فکر هیڅکله هم نامده کیږي چې په افغانستان کې سوله وکړي، ځکه چې دوی ځان فاتح ویني. دوی داسې فکر کوي چې تر اوسه پورې نیم افغانستان نیولی دی، او دغه کم شور چې په نړۍ کې جوړ دی، داسې د واشنگتن پوسټ خبره وکړه، په دې باندې هم اعتبار کوي چې ګواکې دوی به کابل هم خدای نه خواسته زر ونیسي. نو دوی دا په دې موډ کې دي، نو په دې خاطر دوی فکر نه کوم که معناخیزه خبرو ته کینی او سوله وکړي، دا امکان نه لري. پاکستان هم د دې تر شا کلک ولاړ دی، او پاکستان هم د ډېر پخوانه دغه پروسه چې شروع کړې ده د طالبانو، دا هم د دې پاکستان تر شا ولاړ، او هغوی هم دا خواهش لري چې طالبان راشي. او پاکستان یو قوي ډیپلوماټیکه دستګاه لري، یو قوي استابلیشمنت لري، نو په دې اساس فکر نه کوم که طالبان سولې ته آماده شي.
او ډاکټر صاحب، تاسو حتمان دا هم اوریدلی دی، موږ په خبرونو کې هم درلودل چې عمران خان وایي چې دوه درې میاشتې مخکې چې کله طالبان ورغلي وو، هلته غوښتنه کړې وه چې تر څو ولسمشر محمد اشرف غنی له دندې لاس په سر نه شي، استعفا ورنه کړي، دوی د سولې خبرو ته نه حاضرېږي. فکر کوي طالبان به لا هم په همدې دریز ولاړ وي چې دا د سولې خبرې نتیجه نه ورکوي؟
طالبان د پاکستان د ډیر تاثیر لاندې دي، ځکه چې پاکستان حمایت کوي، پاکستان د دوی مالی سپورټ، د دوی هر قسمه سپورټ پاکستان کړی دی. نو تاسو ته معلومه ده چې پاکستان د اشرف غنی سره ډیر مشکل لري. دا غوښتنه دوی مخکې هم بار بار کړې ده، د اشرف غنی سره، د اشرف غنی د کابینې، د اشرف غنی د نږدې ملګرو سره، مثلا امرالله صالح سره، دغه امنیت مشاور سره. نو په دې خاطر اصلا دا د پاکستان غوښتنه ده. طبیعي خبره ده چې پاکستان غواړي، هغه به طالبان هم غواړي. نو زما په فکر سره چې د پاکستان غوښتنه اصلا دا ده چې غنی دې لري شي، او دا ورسره طالبان مني.
نو پاکستان د محمد اشرف غنی او د دې کابینې له کوم اړخ نه ویره لري؟ ولې خو دوی افغانان دي، ممکن سیاستونه په پاکستان ډیر اغیز ونه کړي.
دا څه چې اشرف غنی او د ملګری د پاکستان د ستراتیژیک عمق په مخ کې کلک ولاړ دي، او طالبان او پاکستان د طالبانو په وجود کې خپل ستراتیژیک عمق ګوري، هغه په کې ورته تامین ښکاري. نو په دې خاطر باندې دوی نه غواړي چې غنی دي. او دویمه ګټه په کې دا ده چې هر کله چې غنی نه وي، دغلته یو لویه تشه راځي، لویه تشه چې راغله په دې کې خپله د طالبانو ګټه ده. طالبان د دې تشن استفاده کوي او نظام په خپل لاس کې نیسي. دا اوس په دغه حالاتو کې چې یو څه نظام شته، غنی په ځای ناست دی، باوجود د دینه هم دوی دومره خارونه ونیول، دومره ولسوالۍ، دا چې یو تشن رامنځته شي، بیا خو به تاسو معلومه ده چې دوی برلاسي شي.
او ډاکټر صاحب، د وروستیو کې یو هشتاګ هم روان دی په افغانستان کې، یا د افغانانو لخوا په ټوله نړۍ کې د پاکستان پر ضد باندې. څه فکر کوي په دوها کې هم نړیوال راټول شوی دي، د ملګرو ملتونو امریکا استازي شته، دغه نړیوال څومره کولای شي دغه واقعیتونه درکړي او پاکستان باندې فشار راوړي چې بل اخره په افغانستان کې د کومه جګړه چې تاسو یې د پاکستان بولې، افغان حکومت هم ورته نظر لري، دغه جګړه یو څه کمرنګ شي او ولس د آرامۍ سا واخلي؟
زه فکر کوم چې دا وخت د نړۍ اکثره هیوادونه، غټ هیوادونه، د کنفیوژن یا یو دغه سره ښکار دي، نه دي پوهی چې څه وکړي. یو طرف ته طالبانو تقریبا نیم افغانستان ونیو، بل طرف ته پاکستان تر شا ولاړ دی، نو او بل طرف ته دغه نړیوالې سیالۍ ډېرې مغلقې شوې دي. نو زما په فکر سره دا وخت به راځي چې نړۍ به د پاکستان په دغه لوبه باندې نور هم پوهیږي، او دغه تهدید به احساسوي. او خدا دا ربط لري د چین او د امریکا د رقابت سره، چې هر اړخ هغه واغسته، نو د هغه په نتیجه کې چې څه نوې سیټ اپ یا څه نوې ترتیب جوړیږي نړیوال، هغه به د پاکستان آینده تضمینی، هغه به معلومه به چې دا پاکستان
سره څه کوي. ډیر مننه. په کاناډا کې میشت افغان کارپو ډاکټر کاظم حزب الله و.
مول جنگ نغوارو، مول صلح غوارو، مول ویرانی نغوارو، مول آبادی غوارو، مول جهن نغوارو، مول علم غوارو، مول توپک نغوارو، مور کلام غواړو، مور غم نه غواړو، مور خوشحالي غواړو.
په دې هیله چې دغه ماشومانه هیلې هم ترلاسه شي، ورزو یو بل راپور ته جرمني او هالند په افغانستان کې د جګړو له شدت سره له خپلو هیوادونو د افغان کډوالو د ایستلو چارې ځنډولې دي. په ورته وخت کې یونان ویلي چې په افغانستان کې د ناامنیو له ډېرېدو سره اروپایي ټولنه نشي کولی چې نور کډوال ومني. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
په افغانستان کې د جګړو زیاتېدو جرمني او هالند اړ ایستې دي چې تر نامعلوم وخت پورې هغه افغان کډوال چې نه دي منل شوي د هغوی له ایستلو لاس واخلي. د راپورونو له مخې په جرمني کې د نږدې 150 افغان کډوالو د پناه غوښتلو درخواستونه رد شوي دي چې باید د دې هېواده ووسي. د جرمني د کورنیو چارو د وزارت ویان سټیف هالتر د چهارشنبې پر ورځ وویل چې امنیت ته د اندېښنې په پار د افغان کډوالو د ایستلو بهیر درېدلی دی.
په افغانستان کې وضعیت سخت دی، ستونزې ورځ په ورځ په زیاتېدو دي. موږ وضعیت څارو. بل لوري ته هغه افغانان چې باید له جرمني اخراج سي شمېر یې شاوخوا 150,000 ته رسېږي. دا لویه ډله ده چې باید له جرمني وایستل سي.
د دې سربېره چې کډوال جرمني د اوس لپاره نه باسي، د دې هېواد د کورنیو چارو وزیر ویلي دي چې هغه افغانان چې درخواستونه یې نه دي منل شوي د مهاجرت د پالیسیو د چوکاټ له مخې به په جرمني کې پاتې شي. هایکو ماس د کډوالو د ایستلو د بهیر د درېدو هرکلی وکړ. تر دې مخکې د افغانستان حکومت له جرمني غوښتي وو چې د اکتوبر تر اخره کډوال ونه باسي. بل لور ته یونان چې له دې لارې افغان کډوال تر ډېره لویدیځې اروپا ته ځانونه رسوي ویلي دي چې اروپایي ټولنه په داسې وضعیت کې نه ده چې د 2015 کال په څیر په لکونو کډوال ومني. د یونان د مهاجرت وزیر نوټس میتاراچی د چهارشنبې پر ورځ وویل چې د افغان کډوالو د ایستلو د چارو درېدل شاید د دې سبب شي چې ډېر افغانان د اروپایي ټولنې هیوادو ته راشي.
زه دا درک کوم چې افغانستان د سخت وضعیت سره مخامخ دی. موږ د اروپایي ټولنې په توګه دې ته اړتیا لرو چې په افغانستان کې د شخړو د مخنیوي لپاره اغېزناکې هڅې وکړو. د هغو کسانو د ایستلو د چارو درول چې نه دي منل سوي د افغانستان په دې سخت وضعیت کې ناسم پیغام لېږدوي. ډېر خلک به د افغانستان پرېښودو او د اروپایي ټولنې پر لوري راتګ ته وهڅوي.
د یونان د مهاجرت وزیر زیاته کړه چې اروپایي ټولنه باید له ترکیې سره مرستې زیاتې کړي چې د هغو کډوالو غم په خپله خاوره کې وخوري چې د افغانستان راځي. خو په افغانستان کې د جګړو زیاتېدل او د طالبانو له لوري د یو شمېر سیمو نیول اروپایان اندېښمن کړي دي چې یو ځل بیا به د 2015 کال په څیر د اروپا لور ته د افغان کډوالو بهیر ورمات شي. هغه وخت نړیوال محارب ځواکونه له افغانستانه وتلي وو. شپږ کاله مخکې تر 1,000,000 ډېر کډوال له افغانستان، سوریه او عراق څخه د اروپایي ټولنې هیوادو ته راغلي وو.
و موردل چې په افغانستان کې روان جګړیز حالات جرمني اندېښمن کړی او د هیواد پریکړه کړې چې هغه افغانان بیرته خپل هیواد ته نه دی پورته وی یا بیرته نه لیږي چې په جرمني کې د کډوالۍ غوښتنلیکونه رد شوي دي. خو دا مو هم واوریدل چې یونان بیا وایي اروپایي ټولنه چمتو نه ده چې نور افغان کډوال وزغمي. په افغانستان کې دننه هم جګړې زرګونه کورنۍ تازه بې ځای کړي دي. دوی په ګڼ شمېر ولایتونو کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. تازه د افغانستان د شمال له جګړو کابل ته هم ډېرې کورنۍ راکډه شوې دي چې دوی له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. په کابل کې دغو راغلو کډوالو له ازادي راډیو سره د ژوند کیسې شریکې کړې دي.
د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د جګړو شدت او د خلکو بې ځایه کېدل. 28 کلنه نور بیبي چې د څو وړو ماشومانو مور ده وایي له خپلو ماشومانو سره د جګړو په سرو لمبو کې له کندوز ښار په یوه جوړه جامو او چادرۍ کې راوتلې او د کورنۍ پاتې غړي لا هم د جګړو په سیمو کې پاتې دي.
ماشومان او بقه مې له ځان سره واخیستل. کور مال هر څه مو هلته همداسې پاتې شول. د مرمیو لاندې مو ځان په یو ډول راوویست. کور کې مو هوا نه ولګېد. ټول کور یې را خراب کړ. پلار، مور او دوه ورونه مې همالته پاتې شول، ځکه په موټر کې ورته نور ځای نه و. 15,000 افغانۍ مو یو موټر راونیو. همغه شپه موږ حرکت وکړ، خو بیا په پولي خمرې کې په جګړو کې بند پاتې شو او کابل ته د سهار په 5 بجو راورسېدو.
د نور بیبي په شان ګڼې نورې کورنۍ هم له کندوز، تخار، بغلان، فراه، نیمروز، بدخشان او ځینو نورو ولایتونو کابل ته رابېځای سوي او پر واټونو سړکونو شپې ورځې تېروي. سیف الرحمن وایی دلته له سخت حالت سره مخ دی، خو یوازینۍ غوښتنه یې سوله او د ولایتونو آرامي ده.
له دولته مو غوښتنه دا ده چې موږ وایي تیر لو اوبو وړو او غوړیو مو د موږ ولایتونه آرام کړی چې خپل ولایت کې آرام ژوند وکړو. دلته مو څه حال دی؟ درې ورځې کېږي چې راغلی یو، نه اوبه را رسېږي او نه ډوډۍ. دلته په دې ځمکه او شنو وښو کې لوېدلی یو.
زربېګم چې له بغلان ولایته راکډه سوې، ازادي راډیو سره یې هغه ناخوالې شریکې کړې چې په خبره یې د طالبان له لوري ورسره سوي دي. زربېګم ادعا کوي چې یوازې په نهرین ولسوالۍ کې څو ځوان نجونې طالبانو په زور له ځان سره بیولي او ځانونو ته یې په نکاح کړي دي.
طالبان خپله پوهیږي چې موږ یې له خپلو کورونو د ټوپک په زور راوویستو، زامن یې راته ووژل، لوڼې مو ځانونو ته په زور نکاح کړې. په نهرین کې خو له هر کوره دوه درې ځوان نجونې له ځان سره بیولې او ځانونو ته یې نکاح کړي. موږ مجبوره شو چې ځانونه مو له هغه ځایه وویستل. موږ یوازې په یوه شپه شپږ دېرش شهیدان ورکړل. ځوانان له خپلوانو او کورنیو یې راته قتل کړل.
که څه هم د زربېګم په شان اداوې مخکې هم سوي وي، خو طالبانو بیا دا اداوې رد کړي دي. بلخوا د کډوالو چارو وزارت رسنیزې برخې غړي بهاوي رضوي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه وزارت هڅه کوي چې زر تر زره یادو بې ځایه سویو ته مرستې ورسوي. د کډوالو چارو وزارت د چارواکو په خبره یوازې په یوه اونۍ کې کابل ته د بدخشان، بغلان، کندوز، تخار او ځینو نورو جګړه ییزو ولایتونو شاوخوا 15 زره کورنۍ راکډه سوي چې اکثره یې له اقتصادي ستونزو او د سرپناه له نشتون سره مخامخ دي.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
اوریدونکو، وړاندې درته نور په زړه پورې راپورونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په راپورونو کې به واورئ چې جرمني له ایران غوښتي چې اټومي تړون ته پر ورګرځېدو کې نرمښت وښیي. خو اوس راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي.
آیا طالبان بیا پر ټول افغانستان ولکه ټینګولی شي؟ دا د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یوې لیکنې سرلیک دی. د دې لیکنې لیکواله کریستینیا ګول باوی تر ډیرو پورې طالبانو له دولتي ځواکونو سیمې نشوای نیولی، خو په وروستۍ یوه اونۍ کې د 9 ولایتونو مرکزونه ونیول او په دې توګه د افغانستان پر سیاسي مشرانو او امنیتي ځواکونو فشار راوړ. د افغانستان په شمال کې د طالبانو لاسته د ښارونو لوېدو دا ویره پیدا کړې چې طالبان په دې توګه له کابل راچاپېر شي او د جګړې له لارې د هېواد بشپړ کنټرول ترلاسه کړي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د لیکوالې په باور اوس د افغانستان حکومت باید پریکړه وکړي چې د کابل په شمول په هغو سیمو کې چې تر کنټرول لاندې دي یا خپل ځواکونه له سره منظم کړي او یا له لاسه وتلې سیمې بیرته ونیسي. د لیکوالی په نظر په شمال کې د طالبانو چټک پرمختګ د دې ډلې په وړاندې د هغه سیمه مقاومت چانس کمزوره کوي چې په 1996 میلادي کال کې د کابل له نیولو وروسته دا ډله په شمال کې ورسره مخامخ شوې وه. ایوننګ ستاندرد ورځپاڼې بیا تر دې سرلیک لاندې چې لویدیځ افغانستان ته شانه شي اړولی په یوه تبصره کې لومړی په وروستیو ورځو کې د طالبانو پوځي پرمختګونو ته اشاره کړې او بیا یې لیکلي چې له دې سره سره د امریکا ولسمشر جو بایډن وایي چې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو پر پریکړه پښیمانه نه دی. د دې ورځپاڼې پر اساس بایډن به شاید پښیمانه نه وي، خو خپلو خبرو ته یې ښه الفاظ نه دي انتخاب کړي. ورځپاڼې په تیرو شلو کلونو کې د امریکا او لویدیځو هیوادونو د لګښتونو او د سرتیرو د مرشوبلو له یادونې وروسته لیکلي چې بایډن غواړي د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسوي او دا د درک وړ ده، خو هلته یې د عمل کوم پلان نه دی پریښی او له همدې کبله د دغه هیواد نسبي ثبات په چټکۍ د خرابېدو لور ته روان دی. ایوننګ ستاندرد کلی لویدیځ افغانانو ته شاوړوي د دوی برخلیک به د طالبانو لاسته ولویږي او دا هیواد به ممکن یو ور بیا پر لویدیځ د حملې لپاره د ترورستانو پر خوندي مرکز بدل شي. ورځپاڼې د ملګرو ملتو پر اساس لیکلي چې د اپریل له میاشتې تر اوسه پورې طالبانو او د هغو بهرنیو ملګرو د افغانستان په 1.5 ولایتونو کې تر 15500 ډیری حملې کړي، تر 1600 ډیر ملکیانی وژلي او تر 3.5 لک ډیر نور مجبور شوي چې له خپلو مینو بې ځایه شي. ورځپاڼې د دې یادونه هم کړې چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو په شمول د بشري حقونو سرغړونې زیاتې شوي او لا هم ډیری شي.
د جرمني د بهرنی چارو وزیر هایکو ماس پرون چهارشنبه له ایران وغوښتل چې د 2015 کال اټومي تړون د بیا ژوندي کولو لپاره بیرته د ویانا خبرو ته ور وګرځي. د چې په برلین کې له خبریالانو سره خبرې کولې وویل نشي کولی چې له ایران سره تر اباده خبرو ته دوام ورکړي. ښاغلي ماس وویل که خبرې اوږدیږي هغه لاسته راوړنې له خطر سره مخامخېږي چې تر اوسه د اتریش په پلازمینه ویانا کې ترلاسه شوي دي. د جرمني د بهرنی چارو وزیر غوښتنه وکړه چې ایران باید ژر تر ژره له چمتووالي او لازم نرمښت سره د خبرو میز ته حاضر شي. په ویانا کې د ایران او د نړۍ د قدرتونو د اټومي تړون د بیا ژوندي کېدو په هدف شپږ پړاوه خبرې شوې دي. دې خبرو کې د تړون د لاسلیک کوونکو هیوادونو روسیې، بریتانیا، فرانسې، جرمني او چین استازو ګډون درلود. امریکا هم د تړون په لاسلیک کوونکو کې ده، خو د ویانا په خبرو کې غیر مستقیم حضور لري. د ویانا خبرې په دې هدف پیل شوې چې ایران بیرته اټومي تړون ته وګرځي او د نړۍ له قدرتونو سره کړې ژمنې پر ځای کړي. خو لا هم د امریکا او ایران ترمنځ د هوکړې ته په رسېدو کې واټن ښکاري. د امریکا مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ 2013 کال کې په یو اړخیز ډول د ایران له اټومي تړونه ووت او بیرته یې پر دغه هیواد بندیزونه اعلان کړل. له دې وروسته ایران هم کړې ژمنې ماتې کړې او په اټومي فعالیتونو یې لاس پورې کړ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د جګړې له زیاتېدو سره په افغانستان کې چارواکي د اوبو د بندونو په ګډون د نورو ټولګټو پروژو پر خوندیتوب ټینګار کوي. دوی وایي د جګړې ښکېلې ډلې باید په لوی لاس دا پروژې په نښه نه کړي.
د ملي پروژو او عامو تاسیساتو د ساتنې لپاره د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم د ملي ادارې غوښتنه. دغه اداروي د هیواد ځینې مهم او لوی پروژې لکه د سلما، کجکي، غلام خان او چاواروز بندونه او داسې نورې ګټې اخیستنې ته چمتو کړي او د عامه تاسیساتو په توګه باید وساتل شي. د دغه ادارې د مالي او فنی چارو رئیس احمد رشاد حکیم د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل پر حکومت سربېره وسلوال مخالفین او عام خلک مسؤلیت لري چې عامه تاسیسات وساتي.
زمون گفتنه داده چه دا عامه تاسیسات و ساتنه در طول مسئولیت دهی که هغه دا دولت مخالفی دی او عام خلق باید پا ساتنه که برخواختی او پا رفتون که دی پا منفی رول سر زالونه دا خلق و قضاوت سر نمخمخ کوی. عامه تاسیسات سیاسی نه بلکه خدماتی برخی دی.
د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي همدا اوس د اوبو د مدیریت لپاره هڅې کیږي چې پانګې ورته جذب شي. د یادې ادارې په خبره هڅې روانې دي چې د هېواد اوبه مدیریت او په بېلابېلو ولایتونو کې د اوبو رسولو بندونه او کانالونه جوړ شي. د اوبو د چارو د تنظیم د ملي ادارې مرستیال احمد وایس بصیري وویل دمګړی د کمال خان، پاشدان، کجکي، دهنۍ دره، شاواروس، مچلغو، پالتونی، توري او شفلو د بندونو او د بخش آباد د بندونو د تونلونو کارونه په بېلابېلو پړاوونو کې دي. د ده هم وویل د شال، ساګي، ګمبیري، دویم سروبي، باغ دره، قلای میامی او د بدخشان د زنجیری بندونو د جوړولو لپاره د پانګو د جلبولو کارونه روان دي.
بندهای زنجیری دشت جوم ولایت بدخشان در هماهنگی با کشور تاجیکستان
د بدخشان د زنجیری بندونو د جوړولو لپاره له تاجیکستان سره په همغږۍ د مذاکراتو لړۍ روانه ده. د اوبو د منابعو د مدیریت لپاره د ادارې ډېر تمرکز پرېدی چې ستراتیژیکې سرمایې لکه خصوصي سکتور او نړیوالو مرستندویانو پانګې جذب شي.
د دا خبره رد کړه چې پر نیمروز د طالبانو تر ولکې وروسته د کمال خان د بند اوبه ایران ته روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې په تازه شپو ورځو کې په کابل ولایت کې د شاه واروز بند د جګړو له امله زیان لیدلی او په هرات ولایت کې سلما بند ته نږدې چاودنې شوې دي. افغان حکومت په دې برخه کې طالبان مسؤول ګڼي او طالبان وایي عامه تاسیساتو او ملي پروژو ته یې زیان نه دی رسولی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د شاه واروز د بند زیانمنېدو پړه پر حکومت اچوي. مخکې له دې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي طالبانو تیر کال د یو میلیارد ډالرو په ارزښت ملي تاسیساتو ته زیان رسولی. طالبان دا ادعا ردوي.
آزادي رادیو. لدی سره ورو ورو د دغه خبری خبرونه د خبری مسایلو پای ته نږدې شولو. په کابل کې د سهار 8:30 بجې دی. اوس هم په مکرې لانډو خبرونه ته د پاکستان صدر اعظم وای تر هغه چې اشرف غنی له جمهوری ریاست لری نشي طالبان خبرو ته نه چمتو کیږي. عمران خان پرون په اسلام آباد کې ویل چې دا خبره طالبانو اسلام آباد ته درې څلور میاشتې مخکې د خپل سفر پر مهال ورته کړې ده. یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړې چې طالبانو د کندهار زندان مات کړی او ټول جنایي زندانیان یې ترې خوشي کړي دي. طالبانو هم ویلي چې دوی دا کار کړی دی. د ترکیه ولسمشر په افغانستان کې د شخړو زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړه. رجب طیب اردوغان له ولسمشر اشرف غنی سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال پرون دا هم ویل چې انقره به په افغانستان کې د عادلانه سولې لپاره خپلې ټولې هڅې وکړي. د افغانستان د ملي امنیت د شورای و جګپوړي غړي ویلي چې لا هم حکومت سولې ته لومړیتوب ورکوي. د ملي امنیت د شورا سلاکار جاوید فیصل فرانس پریس اجانس ته د خبرو پر مهال پر دې هم ټینګار کړی چې حکومت به د طالبانو زور زیاتی په وړاندې د خلکو دفاع ته دوام ورکوي. په پاکستان کې د مذهبي لږکیو په لسګونو فعالانو په زوره د دین د بدلیدو د هڅو پر ضد لاریون وکړ. دوی اعتراض وکړ چې کله یې لوڼې واده وکړي په زوره مجبوره کیږي چې مسلمان شي. اعتراض کوونکو پرون په اسلام آباد کې د پارلمان د ودانۍ مخ ته اعتراض وکړ. او په پاریس کې د نړۍ د فوټبال د نامتو لوبغاړي لیونل میسي تود هرکلی وشو. میسي له پاریس سنت جرمن لوبډلې سره یو ځای شوی دی او د پرون په پلازمینه پاریس کې خپل نوی کمیس چې ډېر شمیره ورته غوره شوی رسنیو ته ښکاره کړ. که غواړی چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولې زموږ ویبپاڼې ته ورتللی شئ. پته ده ازادي راډیو ډاټ کام.
چی خواهد بود؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کچای دامدن کل تنظیمای زور است کبیش.
من از گوره در گوانده هواد پاکستان و گوره چمده مکنه.
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده ای پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماز دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
اوریدونکو نن درته له دو تر دریو بجو او د غراز له دریو تر څلور بجو په ازادي په چپو کې پروگرام کې په دوه کې د جوړ شوی غونډې په اړه خبرې کیږي. په دې هیله چې تاسو دا پروگرام واوري او خپل نظرونه ورسره شریک کړئ. وسم راځو لجمن سره سم اونیزو پروګرامونو ته بشری حقوقونو او ورپسې هم ژوند په شیبو کې.
اساسي او بشری حقوق
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو یي ویبل خبرونې ته مو زه همین هیواد په سلامونه هر کله کوم. په ځینو کورنیو کې داسې ماشومان او ځوانان هم وي چې یو معلولیت یا یو روغتي ستونزه لري او د هغوی مسولیت او پالل د کورنۍ نورو غړو ته ورپاتې وي. دا اونۍ په همدې موضوع خبرې کوو چې دا ډول کسان کوم حقونه لري او د ژوند څه ډول شرایط ورته برابر شي. دا خبرونې میلمه محمد افغانستان د بشري حقوقونو د خپلواک کمیسون د ماشومانو څنګه مشر ښاغلی نجیب الله ببرکسیز پا افغانستان که دست ماشومان چه اغوی یا معلولیت لری یا یو روختی استونز لری دیر دی خو ایتاستو چه پا دی برخه که کار که وی معلومات شتا دی چه فرزند سمره ماشومانو پا افغانستان که دست دی چه اغوی یو روختی استونز یا یو معلولیت لری یا اغوی خپل و کورانه یا تور پاتی دی
تروس پور پا افغانستان که شاست تروی نده کردی شد سمره دی ذهنی معلولیت لرون که حلق او جلی کورونه که موجود دی ارقام نشته. د وګړو په توګه د اساسي قانون لمخه چې موږ په هر څو پریوتن کوشتي هغه د اساسي حقوقو او ډیر حقوقو نور خبر خمن دي. ولی دا څه کورنۍ شته په افغانستان کې چې یو دوه درې تر څلورو ذهني معلول ماشومان په کور کې لري لاس کلان پنځه کلان شپږ کلان او د ساتي او د ډاکټر واسین نکیږي یا مثلا دوی هغه شکل لمخه په خواو ده کوي سر وده نه کوي یا سر وده کوي وجودي وده نه کوي اصلي شکل په دری په استلا باندې دي. اسما ماشومان دی تروسا پور دی د پاره داس مرکز چې دغه ماشومان تر منظم څار او روغتیایی اتحادیه لاندې ونیسي متاسفانه شته ډیر ماشومان داسې په کورونو کې پټ دي حتی میلمنو ته یې نه ورښیي حتی تړلې دي چې دوی د ټولو حساسي حقونو څخه د یو وګړي په توګه د یو انسان په توګه د خپل حقونو څخه محروم دي. په دې کې بله د خوشنیونکي خبره دا ده چې ډېری کورنۍ خپل روغ ماشومان چې هغه هلک دی یا خور ده یا ورور ده هغه ته وایي چې د دې ورور نه د ساتنه وکړه یا د خور نه د ساتنه وکړه. هغه د دې دپاره نو په اصطلاح یو پایواز ده چې په شفاخانه کې داسې یو مریض یا کوما ته تللی وي یا بې هوشه وي نو دی باید ډوډۍ ورکړي، دی باید اوبه ورکړي، دی باید تشناب ته بوځي، دی پښې ګرکړي. دا د دوی دپاره نو یو مشقت دی، یو شاخه کار ده. د دې کار او کار په زغاله سنګ په فابریکه کې یا په نورو معدنونو کې یو ماشوم چې کوي په دا چې د تعریف له مخې هر هغه کار چې په هغه کې د ماشوم ذهني فکري استعداد او وده له منځه لاړه شي یا یې ته صدمه ورسیږي او یا د ده د ښوونې او روزنې وخت بهیر مختل شي او یا فوت شي دا شاخه کار.
یعنی تاسو هم اشاره ورته وکړله دغه ماشومان چې اوس مثال له موره داسې پیدا شوي چې دوی یوه ستونزه لري، له کومو ستونزو سره مخ دي په افغانستان کې؟
دوی په دې په صحیح لحاظ د دوی میندې او پلرونه اول خو په کلتوري لحاظ باندې میندې او پلرونه شرمیږي چې ماشومان مثلا د عامه اصطلاح ګرچې دا اصطلاح بشري اصطلاح نه ده، موږ هغې ته ذهني معلولیت لرونکي وګړي وایو. ولې خلک په کوڅه بازار کې ممکن لیونی ورته وایي بربند ګرځي، دا په خپل واک نه دي، دا په خپل اختیار نه دي. یو بل لوی سړی یا خور یا ورور یا مور یا پلار باید دوی پالنه وکړي. د دوی صحیح ستونزه ده چې د دوی لپاره داسې شفاخانه نشته چې د دوی تجاویز وکړي. ولی یو په داسې په نورو هېوادونو کې دوی لپاره رواني ډاکتران دي، روانشناسان دي، مختلف تمرینونه دي، همدغسې چې د بریل خط دی د نابینایان لپاره، همدغسې چې مثلا د اشارې ژبه ده، د هغه څوک چې د خبرو مشکل لري، همدغسې نور روشونه او میتودونه دي چې د ذهني مریضان نو د ذهني معلول وګړو لپاره دي چې هغه په نورو دنیا کې دي او مکتبونه دي او منظمې وړي او راوړي. متاسفانه دلته نشته. د دوی سروې لپاره چې څومره دي چې حکومت او دولت باید پوه شي دغه معلومات نشته. د دوی د مکتب لپاره چې دوی په کومو کریکولم یا تعلیمي نصاب باندې دوی درس وایي دغه متاسفانه نشته. زه باید عرض وکړم چې زن او میندو پلونه دي تر اغلې د خدای نو د دې نم خلاص کړه چې دغه ډېر ستر بوج یو خود یو مور پایس باندې کوي او سړی د مور دیده یا لسترگ ورده او بوری داغا مور ده پارا زکای و روانی شکنجه داشت. هر ورز برسره بوری، هر ورز ده دی پا فکر که دارزی چه کاش که داست یا مرکز وی داست یا نهاد وی داست یا زای ویش حدی اقل ما تا یا سکون پیدا شوه یا حدی اقل سهری را نورای دو دلت علت پا اصلا دوی ساتلی مازدگر مقام دی بیتر آورد احتمالا دشپی مثلا نشوی ساتلی حدی اقل ده ورز خود زخم کار لرم زم جوان لرم زم زان کالی اغسطل لرم زم دوده اغل دانو یا روانی شکنجه ده مند و پلانون پارا په خاصه توګه دغه ماشومان چې دوی جوړ دي او خوند ورونه دي او هغه د پالن د پرشدا مازاف ته چې ته دا وسات او دا درنونه غورسي دا ځان درنونه سوزي دا ځانونه وي دا شړزونه هم داسې
محل چې دوی لپاره یو مرکز هم په افغانستان کې نشته. د کورونې لپاره هم دا مینی فشار وي نو څه کول پکار دي؟ د کورونې چلن باید له دغه کسانو سره سره ډول وي.
زه از حکم تاسو ته دا د کورونې د واسه وکړي خبره ده. کورونې ټول نه روان شناسان دي، نه معلومان دي او نه ورورجان دي، د تخنیک ماهر خلق دي. زه درته وایم په نوره دنیا کې دی وګړي په توګه یو څوک چې دلته د مور او پلار نه زیږېدلی دا هم د افغان دی په هر حالت کې چې وي، که معلولیت لري، که مثلا زخمي دی، که هلک دی، که جلۍ دی، که ښه دی، د دې وطن وګړی دی. او دولتونه مکلف دي د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون له مخې، وبخلې د لویانو د کنوانسیون له مخې، د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون له مخې، چې موږ باید دغه لاسرسی د معلولیت لرونکو وګړو لپاره په اصطلاح باید یقین کړو. لاسرسی څه شی دی؟ لاسرسی ښوونه او روزنه ده ته مکلف دولت چې دوی ته ورکي. اول خو ما عرض مداده چې افغانستان حکومت باید سروي وکړي چې په کوم ولایت کې په کوم ځای کې د کوم د خبره راپورته کی چې و خلکو چې تاسو معلوم ذهني ما هغه وجه معلومه کی. مثلا د نیر د ډیرو نږدې خپلوانو واده کول دي، د جنگ په حالت کې، د یره په حالت کې، د ماینو انفجار په حالت کې، یا امور تاسو په دې د طبي لحاظ یا امور نشي کولای سالم اولادونه وزېږي، یا امور چې د نهه میاشتو په دوران کې هغه صحیح مراقبتونه چې د امیدوار خزل پاره پو صحت په برخه کې دي د اخر آیت ونی کی هغه خواړه او نخري هغه مثلا سالم فضا آرامش او سکون دا ونه لري او پاین زمان کې د نږدې خپلوان او په اصطلاح ودونه میشه په ګروپ او په بینه کې زنه هغه په طبي لحاظ باندې نو طبعا معلولیت لرونکي ماشومان دنیا ته راځي. دغه یو بخش دی چې دلته توجه باید وشي. بل بخش دا دی چې د دې سروې باید وشي. څومره دي د سروې که په ټول افغانستان کې په هر ولایت کې د دې مرکز نشي جوړېدلی، دا باید په هر زون کې جوړ شي. خلک خپل معلولیت لرونکي ماشومان هلته وروړي، راجستري کي او وخت نا وخت په داسې د ماشومانو د حقونو کنوانسیون یوه ماده ده چې د مور او پلار سره ژوند کول یا د دوی سره نږدې اوسېدل د ماشوم حق دی. دا چې که په یوه هفته کې یو ور ورځي که په میاشت کې یو ور ورځي، د مور او پلار تګ ور سره ضرور دی، د مور او پلار ارتباط ور سره ضرور دی. حتی که دوی د غېږو ماشومانو مینې مور تغذیه او نور شیان ورته ضرور دی. بعد هغه نه د دې د ښوونه او روزنه مثلا چې دا لویږي، ډېر ماشومان دي همداسې د اتلسو کالونه تللي دي، لویان شوي دي، د اتلسو کالو څخه اوښتي دي، ولې هېڅ خدمات چې تاسو وګورئ پخوا به دلته یو ځای کې په کابل کې دارالمجانین وو، هلته څوک چې ذهني معلول وو که ماشوم به و کلو به دغې دارالمجانین ته به راغه کول چې دا د لاره اول دغه نوم غیر بشري دی، دارالمجانین د لیونیانو کور یا د لیونیانو ځای. په دې خاطر دغه ماشومان چې د دې هېواد وګړي دي، د افغان د مور و پلار نه پیدا شوي دي، دا حق لري د سالمو ماشومانو غوندې چې په اصطلاح دغه همشمول وي او په ټولنه کې مدغم وي بدون د توپیر نه. دوی ته باید داسې یو خاص منظم پروګرام چې ورو ورو صحتیاب شي او مدغم شي د نورو ماشومانو لپاره، دا د دولتونو دنده ده، دا د هېواد د چارواکو چې د ماشومانو په اړه باندې دوی مسؤول دي، د دوی وظیفه ده چې دوی باید دا ورته یقیني کړي.
دا که چېرې یو مرکز جوړېږي په کومو شرایطو په څه ډول جوړ شي چې هغه وکولی شي دغه ډول ماشومانو ته په سم ډول رسیدګي وکړي او د دوی او د کورنۍ ستونزې ورسره حل شي؟
زه هر څوکم چې دغه مرکز باید په امتحاني شکل په یو ځای یو ولایت په یو زون یا دوه درې جوړ شي، او د مخکې د دې نه چې دا هغه باید یو سړی چې په اصطلاح ډوډۍ ورکوي او چاته یو فامیل ته معلوم دی د خپل کورنۍ ټول وګړي چې څو کسان وي څومره مصارف لرو، دا باید سروې شي چې هغه مسؤول چارواکي چې باید دوی دا سروې وکړي چې په دې هېواد کې څومره ذهني معلولیت لرونکي ماشومان چې د مور ذهنن په اصطلاح ناتواني لري یا کمزورتیا لري څومره زېږېدلی دی چېرته اوسېږي، دا باید سروې شي، راپورونه ټول شي د ولایاتو د ولسوالۍ د مختلفو شفاخانو له لارې، حتی په ډېرو شفاخانو کې په ډېرې ولادي نسایي کلینیکونو کې ځینې شیان ثبت دي، دا باید راټول شي، دا ډیټابیس شي، دا د دې شمېر معلوم شي. په هر ځای کې ممکن په جغرافیایي لحاظ په یو ولایت کې ډېر کم وي، په بل کې ډېر زیات وي، یو کې ډېر محدود وي، هغه چې د ښار سره په ګڼه ګوڼه کې دي ممکن ډېر زیات وي، یا مثلا هغه چې په ولایت کې لرې پرتو سیمو کې ممکن ډېر کم وي، یا د همسایه ګاونډي هېوادونو سره چې متصل ولایتونه ممکن فرق وکړي. په داسې ځای کې د ځینې مرکزونو د امتحاني توګه باندې جوړ شي، د ماشومان ته شامل شي، تماس د مور او پلار سره وي، ولې منظم پروګرامونه د نورو دنیاو څخه دوی استفاده وکړي چې په نورو دنیاو کې د دې ماشومان لپاره څه پروګرامونه لري. زه شاید د یو افغان هم چې د مور سره کار کوو څلور زامنې چې یو یې دیارلس څوارلس شپاړس اوولس کلن وو، دا په د مور سره په دې ځای کې کار کوو، ولې د دې خاطر چې زه اتلس یا اوولس کاله د څلورو ماشومانو ته ما خدمت کړی، ولې زه ځورېږم که موږ مور او پلار نور زاړه کېږو، که موږ نه وو د دې خدمت به څوک کوي؟ په دې څوک به کوي؟ دا به په کوڅه کې ګرځي، دا به بربند ګرځي، دا به مړ کېږي، ولې د په ډېرو مجبوریت خپل کور دا شان ټول خرڅ کړو؟ ډېر مشقت یو دوه درې کاله په یو هېواد کې تېر کړو، بل هېواد کې، بل اخر یو اروپایي هېواد ته، امریکایي هېواد ته لاړ، هلته په هغه په یو ځای کې راجستر کړو چې اوس موږ آسوده په میاشت کې ور ګورو، نور موږ یو دوه ماشومان هم سالم دي، موږ خپل ژوند کوو. نو دغسې یو رواني تضمین د میندې او پلارونو ته چې دوی باید که دوی نه وي مثلا دغه ماشومان یو څوک د دې غم خوري، د دې پالنه کوي، تخنیکونه او روشونه دي چې دوی حداقل دومره شي چې په خپل ځان باندې پوه شي او ډېر ستونزې ټولنه ته او اجتماع ته دوی ونه لري. دغه بله خبره ده، او د ښوونه او روزنې سیستمونه شته دي چې یعنی دوی لپاره داسې شبانه روزي شپه او ورځ داسې لیه ورته جوړ شي چې هملته اوسي.
ډېره زیاته مننه درنه اورېدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی، او شیروا کې به مړې خوړه او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری به کومه
رغا اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې
درنو دوستانو سلامونه می اومنی. آیا خبر یاست چه بی بی مهرو چوک و؟
بی بی مهرو ده موجوده کلی چه دی کلی که و سیدله ده دیو بل جوان سره واده کلیو او کلی چه دی واده شپاو جوان و کتل چه دی کلی جوانان نشته پختنه و کلی چه دی کلی جوانان چیری دی سپینگور و ارتووی چه دی کلی جوانان خزاته تلیلی ده انگریزان سره و جنگی ده تپیشو یا دی تپونونه سیچو اما غو چه جوانانو ده دمره کلی تراو لیکن کله چې دوی کلی ته راورسېدل بی بی مهرو د ده نه مخکې مړه شوې وه.
او د بی بی مهرو د سیمې په هکله خلک څه وایي؟
بی مهرو چې ده یو ښه منطقه ده او خلک ښه با اتفاقه نو اوبو وضعیت د شان نامې خدا په ښه درجه کې دي.
نن همدا موضوع څېړو په پیل کې د بی بی مهرو په اړه لنډ معلومات وړاندې کوو. د یاد ځای تاریخ او ارزښت روښانه وو. ملتیا مو وکړئ. د کابل په شمال کې به مو د بی بی مهرو د زیارت غونډۍ او ښوونځي په اړه خامخا اورېدلې وي. بی بی مهرو یوه ښکلې رښتینې او خواریکښه پیغله وه چې تل به یې په کلیواله جامه کې له خپل مور پلار سره په پوله او پټي کې کار کاوه. نوموړې دومره ښایسته او جذابه وه چې د کلي د ټولو خلکو پام ځان ته اړولی و. عزیز هم چې د همدې کلي اوسیدونکی و په ښکلا، صداقت، لیاقت او زحمت کې له بی بی مهرو څخه کم نه و. د بچی په ځمکه کې کار کاوه، په بی بی مهرو به سترګې لګېدلې. د وخت په تیریدلو سره مین شو او خبره تر خواستګاری او واده ورسیدله. د علومو اکاډمۍ علمي غړی حبیب الله رفیع د بی بی مهرو او عزیز د غیرت او ویاړ کیسه کوي.
بی بی مهرو دغه موجوده کلی چې دی کلی کې اوسېدله معارف کوشش کوي چې د مشهورو خلکو نومونه په مکتبونو کېږدي. په دې سلسله کې د بی بی مهرو مکتب هم دی. کله چې بی بی مهرو کې مکتب جوړ شوی د غونوم یې د دې په نامه کړی. دا د یوه بل ځوان سره واده کړی و او کله چې د واده شپه وه ځوان وکتل چې د کلي ځوانان نشته. پوښتنه یې وکړه چې د کلي ځوانان چیرې دي. سپینګورو ورته وویل چې د کلي ځوانان خزا ته تللي، انګریزانو په کابل حملې شروع کړې ده د اسمایي غره نه. هماغه د واده د تخت نه راپاڅېد او په غازیانو پسې ولاړ. هلته یې مسلسل جهاد و جګړه وکړه د انګریزانو سره وجنګېده. بالاخره دوی درې ورځې وروسته هلته ټپي شو، بیا د ټپونونه شهید شو. هماغه و چې ځوانانو د ده مړی کلي ته راوړ لیکن کله چې دوی کلي ته راورسېدل بی بی مهرو د ده نه مخکې مړه شوې وه. البته یا د زیات چرتونو و غمونو نه یا کومه ناروغي ورته پېښه وه، مطلب هغه د ده نه مخکې مړه شوې. نو بیا یې د قبر هم د دې په څنګ کې د بی مهرو په غونډۍ جوړ کړ او بالاخره د دې کلي نوم شو بی بی مهرو. دا د افغان او انګریز د دوهم جنګ کیسه ده، یعنی په 1980 کې. په دې اساس بی بی مهرو مشهوره شوه، غونډۍ د دې په نامه شوه او دا و عزیز چې خاوند یې و پاکو شهیدانو په حیث یادیږي او خلک اوس هم زیارت ته ورځي، په ډېر درانه نظر ورته ګوري او قدر یې کوي.
بی بی مهرو چې ژوندۍ وه څه یې کول، څومره تحصیل یې وه، څومره لاسته راوړنې یې درلودې؟
هغه د تحصیل موضوع نه وه، دا د 130 کلونو خبره ده. لیکن هغه وخت یوازې تحصیل د شعور وسیله نه وه. په ولس کې یوه سلسله ملي ارزښتونه وو، یوه سلسله کورني ارزښتونه وو. کورنیو به خپلو لونو ته، خپلو زامنو ته زده کړې ورکولې، خبرې به ورښودلې، د وطن مینه به یې ورښودله، د وطن سره به یې علاقه ورښودله، د وطن مسایل به ورته یادول، د افغانستان د تاریخ فصلونه به یې ورته ویل. نو په دې اساس هغه وخت زموږ ځوانانو، زموږ پیغلو ډېر ژوندی شعور درلود. تاسې وینئ چې په لومړي انگریز و افغان جنگ کې د نارینه و ترڅنګ ښځو برخه اخیستې، په دوهم افغان انگریز جنگ کې د نارینه و ترڅنګ ښځو برخه اخیستې، او هغه ملي احساسات چې د دوی په وسیله خلکو ته بیان شوي دي هغه تروسه یادي. مثلا ملاله هم د همدې وخت ده، هغه هم په دې دوهمه جګړه کې فعاله وه په میوند کې.
تاریخ پوهان وایي چې د بی بی مهرو سیمه یو کلی و او کورونه یې هم له خامو خټو څخه جوړ شوي و. خلک یې په کرنه او مالداری بوخت و او ځینو یې څرمنې هم جوړولې. د همدې لپاره خو یوه کوڅه په څرمن ګنډونکو باندې مشهوره وه. په بی بی مهرو کې یوازې د قصابۍ کوڅه له پخوا څخه پاتې ده، نور ځایونه نوي جوړ شوي دي. تنای جان منګل د یادې سیمې د ارزښت په باب وایي چې مهمه او د پام وړ ده.
چې تیریږي مکتب یې ده، بیمارو غونډه یې هم ده، بیمارو غونډه هلته هدیره هم ده د بیمارو هدیرې په نوم. اوس نوي نوي منزلونه پکې جوړ شوي دي، نوي نوي لارې پکې تېرې شوي دي، فرزن کالزګانې پکې جوړې شوي دي، بلند منزلونه پکې جوړ شوي دي، ولې په پخواني حالت اوس نه ده پاتې. اوس یې ډېر بدلون د بیمارو څخه کې راغلی دی. یعنې هغه پخواني د کابل اصلي خلک دي، د زاړه ښار یو د دیوانانو فرزن دغه سیمه یا د بیمارو سیمه دا دی اصلی کابلیانو سیمه ده. اوس ډیر کابلیان چې دی دغه جنگونو دی دغه ترجدی پیخو لامل ډیر کوچ کړی دی، ډیر تللی دی خارجي ودنه ده، یعنی بهر ته تللی دی. او دلته ډیر ما وانته خلک راغلی دی اوس هغه بیمارو کې اوسیږي. نو زه فکر کوم چې دی بیمارو خلک ډیر هغه زړه هغه پخوانی خلک هغه اصلي اوسیدونکي چې دی کابلیان دی هغه بنوي ډیر به کم پاتې وي. بیمارو لاره چې په تېره شوې ده دا د کابل بینلی ډګر سړک په عمومي سړک په غاړه پرته د بیمارو، یعنی هر خارجي رئیس جمهور یا نور میلمانه چې راځي د بیمارو لارې هر دولت مقصد چې ملاقات لري یعنی افغانستان تر داخلیږي، نو یوه اساسي لاره ده. دغه مقصد ډېر عمومي لاره ده، ځکه چې په دې لاره نه هر څوک تګ او راتګ کوي. او دا سیمه باید ښه ښکلې جوړه شي او صحیح جوړه شي تر څو چې د سیلانیانو یا د خارجیانو پام یوغي ته وګرځي.
اکثره کسان چې د بی بی مهرو پاک لاوري نو هیله دا وي چې بی بی مهرو غوندې شخصیت شي. په دې اړه د کابل اوسیدونکي روشن او ورپسې له بغلان څخه د راغلي محصل احمد ګل خبرې اورو.
د بی بی مهرو پوښتنې دغه څه قصې مې اورېدلې دي. ډېرې یوه با غیرته با شامته ښځه وه، نو همېش داسې کینو بیا د موږ یو تره ده بیا د همدغه په باره کې قصې کوي. دا غازی یا دی بی بی مهرو دغه دوی بیا دغه دوی یادوي د دغه دوی قصه کوي، نو یعنی غیرت و شامت صاحب د جنگ یا دا هر چی که دومره مخکې وچه نو هیچ ویلی پخته نمگه. دیر می خواهیدی وقت چه لارم بیا میتره و بیلی ویلی دغه اندغه مثلا دا مکتب دی بی بی مهرو ده او دغه هم تپه ده. بیا مال تا در دلم نو دیدم چه خدای کاش که آقا وخوای چه در آقا پچنگ که زم ملاره
دی مکتب پا دوره که ممده غانانو مارده لگه چه بی بی مهرو نو یو مکتب په نوم باندې دا اوریدې ویاړل یو تکړه خزا و ټولنه ته دونه غټ خدمت کړای دا، یعنی ډیر لوی خدمت کړای دا بی بی مهرو چې نوم یادېږي دا په کتاب کې بلځي کې نوم اوریدې پی ویاړ کو چې افغانه خزا دا داسې خدمت نه کړی دی. دا توان خو هر څا کېستا دا ورته هر څوک لري، هر خزا لري، خزا نارینه او ناکام ده، نارینه او د خزا ناکام دي. خو خبره د متحد کېدو ده چې هغه سره هم څوک لاس ورکړي په ټولنې ته خدمت کولای سي، هر څوک توان لري د لسی بی مهرو په شان سي، د ملاله په شان سي.
زمونوم اید محمد، تخلص می بغرات د پکتیا ولایت د اریوب ځوځي ولسوالۍ د جبارخیل کلی وسیدونکو يم. زه شاعر يم هم د تاریخ استاد. زه د آزاد رادیو نه د ژوند په شیبو کې خبرونه هر وخت اورم، ډیر استفاده میتنه وکړم او هرمشه د پر خپل رادیو د ځون سره کېږه د هرمشه د پر او مقصد دغه پروګرام مو ډیر زیات کوکی.
د بی بی مهرو د غونډې پر سر د بی بی مهرو او عزیز قبر دی، خلک زیارت ته او کله هم د میلې لپاره ورته راځي. ګلاب خان چې په یادې سیمې کې اوسیږي په دې باور دی چې د بی بی مهرو اوسیدونکي په اتفاق او اصیل کابلیان دي، ځکه خو دوی ښې خاطرې ورنه لري.
بی مهرو سده یو ښه منطقه ده او خلق کی خوب اتفاق نو بو وضعیت د شین نام خدا په خدا راجا کی دی ولس کال دولس کال کی سیمون غلط ل پاکستان هم څخه ډوکړه راغله دلته په بیمارو کېم وسمم کور کرای دل بیمارو لتروس نه وتل مونږ لتروس ل بیمارو کومه بل خاطره نه لرو
مثلا کابل کې سیمې ډېرې وي ولې دې غوښتل چې بیمارو انتخاب کړي
بیمارو سیو قل دی کابل اوا او وضعیت یې دغه لپاره خپل خپلوان مو دغلته زیات ول د مو خپل خپلوان لپاره چې خپل بازو مو دغلته پراته ول د دغه خپل بازو لپاره مونږ دغلته راغلو
د بازار پاک لیرات وای مثلا یو چیرته څوک وسیږي نان وایي ضرورتي دوکان ضرورتي مارکیټ ضرورتي دا شاین درته نږدې دي
هر شی مونږ ته مجهز دي نامبایان مسجد مکتب دکانونه بازار ټول ته نږدې دي غونډۍ ته خو په هفته کې یو پیره جمعه کې بعد لمانځه یو چکر ورزو
څومره دې خوښیږي هلته څه ګورې
دیدن د خلکو بعضې ساتیري لپاره په کابل کې نور ځایونه نشته مونږ ته بهترین ځای د بیمارو غونډۍ ده له انډیوالانو سره با اتفاق با اتحاد اندغلته کینو سات ساتیري کوو بس اندغه بهترین ځای ده مونږ ته
درنو دوستانو دا و ژوند په شیبو کې خپرونه تربیه ښه چاره
توائے مغل دیوی اورنگ دیوی فرنگ دیوی توائے مغل دیوی اورنگ دیوی فرنگ دیوی زوایم خوشحال دیوی داس پینے تورش رنگ دیوی ال توائے مغل دیوی اورنگ دیوی فرنگ دیوی زوایم خوشحال دیوی داس پینے تورش رنگ دیوی زوایم خوشحال دیوی داس پینے تورش رنگ دیوی ال توائے اقل دیڑن شنڈ دی چپ زنگ دیوی زوایم چی زڑ میچوی او شور دیوی او ترنگ دیوی توائی چی دلتا دڈوڈے زمک کی بنگ دیوی زوایم دلوگی خلاف جنگ دیوی او جنگ دیوی بل توائی ای توائی دا سپینو لیچو خوب دیوی پالن دیوی زوایم میدان دیوی مرگی دیوی خونن دیوی ال توائی توائی تنگ دیوی زوایم چی خوی زمون دا خاور دا پتنگ دیوی حالا توائی توائی ای توائی چی لویا حویلی دیوی اولنگ دیوی زوایم پٹکے دیوی چادر دیوی ملنگ دیوی حالا توائی توائی رکلا لے او چنگ دیوی اے زو
سنگ پر سنگ دیوی تو آئی چی شن جنت دشن جنت لونگ دیوی زوائم چی نازم دا خپلو بی نو رنگ دیوی حل تو آئی تو آئی تو آئی چی زوائم تو دیوی تو فنگ دیوی زوائم چی مون بیو مون بیو